ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي چې زده کړو او عصري علومو ته لاسرسی ښځې او نجونې د دې جوګه کوي چې ټولو ته روښانه آینده جوړه کړي. یونسکو دا څرګندونې په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. او اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا ورځ تر بلې د ودې په حال کې ده. موږ څنګه کولی شو په سمه توګه ورڅخه استفاده وکړو؟ دا او نور د اتصال په نننۍ خپرونه کې کتلی شئ. زه وحید یم په سر کې څو مهم خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبر درې ورکړ ک د شنبې تر ورځې د اوربان تړون له مخې برمتشوي کسان خوشې نشي په غزه کې به شدیده جګړه د سره پیل شي. د اسرائیل مشر د خپلې پریکړې په حق له چې د هغه په قول په کابینه کې د رایو په وڅ اکثریت منظوره شوی ویل ک د حماس ډلې زموږ برمتشوي د شنبې تر ماسپښینه راستنه نه کړي، اوربان به لغوه شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به د شدید جګړې ته ستانه شي څو د حماس ډله ماته شي. د نتنیاهو تر خبرداری وړاندې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم ویلو که د حماس ډله د شنبې تر ورځې ټول برمته شوي کسان خوشې نه کړل، دوزخ به ایله شي. او یو ځل بیا یې د غزې اخیستلو او نږدې 2 میلیونه فلسطیني وګړو ایستلو وړاندیز وکړ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان له مخې چې د جنوري په 19 نافذ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه تر ډېره حده درېدلې ده. او د اسرائیل د توقیف څخه د سلګونو فلسطینیانو د خوشې کېدو په بدل کې حماس په 5 پړاوونو کې یرغمل شوي کسان خوشې کړي دي. خو د دوشنبې ورځ د حماس وسلوالې څانګې یو غړي ازودین اقسام وویل چې د یرغمل شوي کسانو د خوشې کولو راتلونکي پړاو چې د شنبې ورځې لپاره پلان شوی و تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی. د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم ورسته څرګندون ته خبرګون خوده لري او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان د خاورې د هواته داخل شوي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو خبر پاڼه کې ادعا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څنګه داعش په ګړون تروریستي ډلې ځپل شوي او طالبانو په دغه هواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه منځ وړي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د دوشنبې په ورځ فبروري 10 نړۍ ته د افغانستان، عراق او سوریې څخه د داعش د ګواښونو د ارزولو په تړاو یوې جوړې شوې غونډه په وینا کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګ یا داعش جلب او جذب او د دغې ډلې فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو بهیر دوام لري. خو د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د منیر اکرم دا ادعاوې رد کړې دي او هغه یې بې بنسټه تورنه بللی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو جام سیالیو کې د ګډون لپاره لاهور ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وایي چې د چمپیونز ټرافي سیالیو په پیریدو څخه مخکې به افغان ملي لوبډله دوه تمریناتي لوبې هم وکړي. د افغانستان لوبډله د فبروري په 14 په لاهور کې له پاکستان او د فبروري په 16 په کراچۍ کې د نیوزیلند لوبډلې سره تمریني لوبې کوي. په چمپیونز ټرافي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د فبروري په 28 په کراچۍ کې د سویلي افریقا په وړاندې ده. د طالبان د حکومت له خوا پر خزو انجونو د بیلابلو بندیزونو غروسته د غنو افغان انجونو او میرمنو هلی مړاوي شوی دي. ځنې کډوالۍ ته اړ شوی دي خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغانو خزو رقی او فضلې د چي د هیواد د خدمت هلی درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پام وکړئ د مسکا صاحب رپورت.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغان کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و ډیپریشن شدیدی دارم و شاو روز برای ما یکسان هستم و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط افغانستان میبینم.
در رقیه ترسنگ فضیل شهزاد چه ده طب زده کرایی بشپره کرده وای چه پا افغانستان کیه طول هیلی لخاور و سر خاور شوه او وز پا گاوندی هواد که ترخ پل کور محدوده ده.
پانتون خلاص کردم، دوره استاجم تکمیل کردم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کنکور و یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما اخذ نکردن، از طبقه ذکور که همسنفی های بودن اونا گرفتن، فقط از دخترم نگرفتن. امی خود ما اینجا از دو سال شده که آمدیم در خانه قرار مثل خانم خانه ارشیدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن. آنها هم در خانه کار میکنن، امی وظایف خانه و امی ششتن و پختن و غیره، و ما که خودم قدر خوندیم ما هم تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په دسمبر کې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې، او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بالاخره په دسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به لرې شي او که پر افغانو انجونو ټولنیزه دایره نوره هم تنگ شي. موسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ښځو او نجونو ته د تعلیم د حق ورکولو او د یو ټول شموله تعلیمي چاپریال په رامنځته کېدو ټینګار کړی. یونسکو دا غوښتنه د روان 2025 کال د فبروري په 11 په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې په ارزښت بحث لپاره سره په خپرونه کې د اوهایو پوهنتون استاد ډاکټر هاشم پختون او د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي میلمانه دي. مرمن حمیدی او پختون صاحب خبرونه ته خرغ لست. سلامات سي پختون صاحب، د خبرونه به تاسو سره پیل کو چې یونسکو وای زکرو او اصلي علوم ته لاسرسي خزه اونجوني د دې جوګه کوي چې ټول تر روخانه آینده جوړ کړی. تاسو دې مسلې ته په کوم سترګو ګورئ؟
السلام علیکم فایز صاحب، ډیر مننه. بشک د یونسکو نه بلکې د افغانستان او زمرد افغان ټولنې د اصول دی چې مېرمنو ته باید علم د حاصلولو مکمل حق ولري او ازادي ولري، او په اسانه توګه باندې مرده ټولنې شې بکړی چې د علم لارې ته لاسرسي ولري په اسانه. دا چې بدبختانه د تیرو درې نیم کال څخه زمرد افغان مېرمن د وسیلې څخه محروم دي، دا یو غټه بدبختي ده، او زمرد افغان ټولنه باید په دغه باندې مسؤلیت واخلي چې په هر کم چې وسی چې بیرته د افغان شوزو د جون پر مخ باندې د مکتب د پونتون دروازې بیرته خلاص شي، او دې دغه زمينه ته دغه غټ مهم زمينه ته لاسرسي ولري.
صحیح. مېرمن حمیدی، نړیوال د زده کړو او عصري علومو په پرمختګونو بحث کوي، خود څه باندې درې کاله وشول چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري، دا وضعیت کومې خواته روان دی؟
لکه څنګه چې په داسې حال کې چې نړۍ کې نجونې مختلفو برخو کې د پاملرنې پرمختګونه کوي، د ساينس، ټکنالوژي، سیاست، هنر او نورو ډیرو برخو کې خپلې وړتیاوې ثابتوي، په افغانستان کې متاسفانه چې نجونې حتی د زده کړو حق نه لري. اوس وخت کې د دوی څخه د ژوند هر حق اخیستل شوی دی. موږ ګورو چې افغان مېرمن د پوهنتونونو له دروازو وشړل شوی، او همدارنګه د ښوونځیو څخه منع شوی، د کار اجازه نشي ورکولای، تر دې حده چې دوی د خپل حق لپاره غږ نشي پورته کولای. نو د دې سره سره موږ ګورو چې نړیواله ټولنه هم دا چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره هڅې باید وکړي، اکثره نیوازې د دې ظلم پر وړاندې چوپ پاتې دي او عملي اقدام نه کوي. اوس وخت کې د افغان نجونو د زده کړو لپاره نه یوازې خبر او بیانونه له لارې ملاتړ پکار دی، بلکې باید د ټولنې د ټولې نړۍ ملاتړ ترلاسه شوی وای تر څو چې له دې ظلم مخنیوي شوی وای. او موږ ګورو چې د دومره اوږدې مودې لپاره د نجونو د ښوونځیو تړل د ژور اندېښنې وړ دي. ښوونې او روزنې ته لاسرسی او بنسټیز حق دی، په دې حق سترګې پټول هیڅ چاته، هیڅ افغان هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
خو طالبان تل وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی، بلکې تر امر ثانی پورې دی. ستاسو نظر؟
زما په نظر لکه څنګه چې د طالبانو مشرانو په ځلونو ځلې په مرکو کې ویلي دي چې دغه بندیز امر ثانی پورې دی، خو موږ ګوري چې دغه امرستاني په امر ادامې باندې بدل شوې ده او بیا له هغه وروسته کله وایي چې شرایط سم نه دي کله وایي چې موږ شرایط سمو کته هم په افغانستان کې د اول نه هم شرایط سمو هیڅ ډول ستونزه نه وایي جنو ډیری مکتوبونه جدا وو البته چې مکتوبونه ټول جدا وو په هنتونه هم جدا وو اسلامي هر ډول اسلامي حجاب مراد کېدو نو کدوې شرایط سم نه بلای نو کولای شو چې دوی جدا کړی شرایط ورته سم کې برابر کړی مو قتل زخپل ا دې پنتون ملي د لایمال ته د خوانزي کې وام نو ټول هرڅه په اسپوره اسلامي حجاب کې جنرات للی نو د خوانزي په هنتونو په مزامینو کې هم اسلامي او ديني مزامینو شتون درلو خو طالبان کار دینجون د زده کړو په مسلې کې منافقت کوي تر ډیره د دوی د توجيهات لا ابهام ډک دي او همدارنګه دوی دا مې کلوای چرېستون زده کلوای کلتوري حساسیت کلوای شرایط او امنیت خوندي کوو کلوای اقتصادي ستونزې دي او کله هم وای چې د خزینه معلومات کمې دي نو په داسې حال کې دوی کله د طرحې د ترتیب بهانه هم کوي کوم ګورو چې دا ټول یوازې بهانه دي او د ولس پسترو کې خاورې چول دي دوی غواړي په دې بهانو او په دې ډول به ځای د دلیل سره د خلکو پسترو کې خاورې که چیرې د دوی په نظر په شرایط او چاپیریال سم نه وو بیا یې هم بخیل منځوړل نه وکړ چې بخی بند شپلای شي او د هیڅ جنې ته د ځکه اجازه ورنه کړل شي دوی کولای شوای چې شرایط ورته سم کړي او د سمول لپاره به کار کړای وای
bale وګور چې دا شرایط کله مسایدی کې به تر هغه وروسته تاسو ته پښتو صاحب څخه باندې 1200 ورځې وسوښوي چې په افغانستان کې جنې لزده کړو به برخې دي څنګه امکان لري چې د انجونی سنځي حوار شي او هدا اقل زکر تعالی سره ودري وس د انلاین زکرو پروسه هم د زینو بنسون له خوا شروع شوی تاسو هم پام دیړه کوم نه وخت لري
بله لکه څنګه چې خور موایله چې هغه ماجدتونه چې اوسنۍ د طالبان حکومت راوستل دي هغه قابل د قبول نه دي او موږ په هیڅ یو افغان ټولنه باید خپل هڅه وکړو او دا کوي چې موازی هڅه وي په عین زمان کې چې موږ پر حکومت باندې فشار راولو چې دغه ماجدتونه د بینه ایسته کې او امرستاني پر منتظر نه سو او د افغان شوزو د انجونو پر مخ باندې د مکتب د پونتونو دروازې خلاص شي او د تعلیم ته اجازه ولري په عین زمان کې موږ کوي چې هغه افغانان چې توانایی لري او بعضی منابع په لاس کې لري چې آنلاین زده کړې یا مثلا شخصي مکتبونه یا کابل لارم کې جمهور افغان شوزو میرمن ته د تعلیم لارې برابر کړو نو زه فکر کوم چې دا باید یو موازی په صوت نو جهاته باندې موږ کوي خپل فعالیتونه جریان ورکو او هغه ته نورم انکشاف ورکو نو لکه تاسو چې ویل چې که د طالبانو د حکومت په طریقه نه کیږي آنلاین زده کړې چې ډېر بنسټونه او ډېر پروګرامونه اوس فعلاً جریان لري چې په داخل د افغانستان کې او هغه مېرمن چې په تیر دوه درې کال کې خصوصا د افغانستان سره وتلې دي په نور بهر په هیوادو کې دي د مهاجر په حیث باندې اوسېږي په بل وسط کې اوسېږي هغه هم د تعلیم څخه تر یو حده پرې محروم دي نو آنلاین زده کړې کوي چې څه هغه افغان ښځې او نجونې چې په افغانستان کې دي او څه هغه افغان ښځې او نجونې چې په بهر په هیوادو کې میشته دا هغه ته د یو تعلیم ته یو زمينه ورته مساعده کړې سي موږ په لوم په دغه بنسټ خپل د پنسټ په طریقه باندې سره اخته یو او تر اوسه پورې تقریبا 2000 شاګردان لرو چې په افغانستان کې په خارج کې او خپل عزمي کوشش کوي چې دغه تعداد نورم زیات شي ان شاء الله
خدای زکون کې په ځانګړي توګه هغه جون چې په افغانستان کې دی او لزده کړو به برخې دي څنګه کولای شي له دغه نو وخت څخه استفاده وکړي د انټرنیټ مسله هم مهمه ده
بېشکه دا موږ بعضی مهارتونه موږ هم درلو لکه تاسو چې ولڅه ټول شزي او انجینې په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسي نه لري یا کمپیوټر او مثلا سمارټ فون ته لاسرسي نه لري یا بعضی وخت اجتماعي نور مهارتونه لري د فامیل اجازه نه لري بعضی مهارتونه اوس هم ست لیکن په عمومي توګه باندې آنلاین زده کړې بیا هم موثره تمام سوي دي په تیر دوه درې کال کې موږ نتایج لیدلي دي چې تر ډېره حد پر افغان مرمنو شزي دي څخه برخمن سوي دي او هغه مهارتونه چې موږ پر هغه باندې کار اخته دي لکه موږ خپل بنسټ چې دی د موږ نوښ پروګرام چې دی هغه کوي چې افغان مرمنو شې افلاین هم چې ضروري نه دي چې مسلسله باید د انټرنیټ سره وصل اوسي چې دا غزه پروسه استفاده وکړي کوي چې هغه مواد ډاونلوډ کړي استفاده وسی او هر وخت یو زمان بعد درې ورځې بعد یو وخت بعد د انټرنیټ سره برته وصل شي او خپل هغه کارونه خپل زده کړې برته اپلوډ کړي مسلسل انټرنیټ ته ضرورت نشته په داسې نور نوښتونو ته هم لارسته او امکان شته چې دا غزه مشتون زیره حل کړي
سای مرمن حمیدی تاسو په افغانستان کې خو سره هم اتمن په تماس کې استه په زنګرتو غاغنجونی چې لزده کړ پات شي ودی دی وڅوای دا وسولی چې مکتبون ته اجازه نه ورکول کیږي د دیو په پښوان باندې دغه باندې ست تاثیر کړی دی
بالکل لکه څنګه چې ښکارا ده چې د ولوسنۍ واکمنې له راتګ څخه وروسته ټول انجینر او ښځې په افغانستان کې د روحي ډول ډېر زیاتې ځپل شوې دي. اوس مهال افغان مېرمنې د یو ډېر سخت حالت څخه تیریږي، د رواني لحاظ څخه ځپل شوې، حاشیته شوې، کار زده کړو، ژوند هر څه څخه محروم دي. نو طبیعي ده چې د چارو په ژوند او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، او دوی ورځ په ورځ ناهیلي کیږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي. ټولو افغان مېرمنو ژوند دغه اوس په ډېرو سختو حالاتو کې دی. لومړی خو دوی د درس او کار له حق څخه محروم دي، نو دوی باندې طبعاً چې روحي فشارونه هم ډېر زیات دي. ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې اندرې وخته ډوډۍ ته لا حیران پدې چې څنګه به یې برابروي، او هغه ښځې چې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه ورپه غاړه وو، هغه څوک چې د نجونې هم چې هغوی د په څلور پنځه زره افغانۍ د خصوصي مکتبو کې معلمانې وو، د ټول کورنۍ مساریب دي تور پاړه وو، خو یوس د کار څخه منی شوې دي. بل دا چې د څو کلونو جنگونو تر ټولو زیاتې ښځې زیان منی کړې دي، که څه هم نارینه او تلفات زیات وو، خو ناوړه اغېزې په مېرمنو لا زیاتې وي، ځکه چې نارینه یا د دوی خاوندان وو، هغه نارینه چې وژل شوي هم ورونه وو، هم د کورنۍ غړي چې او همدارنګه د دوی نفقه اوس هغه مېرمنې یا هغه ښځې برابروي چې د باندې باید کار کړی وي، هغه یتمان چې دوی ته پاتې دي، هغوی خوراک پوښاک همدارنګه ټول مصارف هغوی ښځو ته ورکړی دي، چې اوس شرایط کې اصلا د کار زمینه ښځو ته نشته. نو ژوند یې د دوی د ټولو کورنۍ ژوند نه یوازې د ښځو روحي حالات او د دوی د پرمختګ چارې، بلکې د ټولو کورنۍ حالات د دوی خراب شوی دی. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه
اجازه راکړه پښتنه کوم مېرمن حمیدی دی او مېرمن په توګه زده کړ تاسو لپاره څه ارزښت لري، یا ولی د انجونو زده کړې ډېر مهمې دي چې ور باندې فشار دی او انجونې او تاسو هم د مکتبونو د پیل کېدو غوښتنه کوي؟
لکه څنګه چې د افغانستان ښځینه طبقه د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نو لکه څنګه چې نارینه وو ته زده کړې مهمې دي، د ټول ټولنه کې د ښځو زده کړې هم همدارنګه مهمې دي. بدون لغې نه د ښځو زده کړې د کورنۍ، د ټولنې، د اولاد روزنې، همدارنګه د ژوند په روزانه چارو، په هر څه کې تر بل هر څه ډېرې مهمې دي. هر برخه کې او دا چې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، د دوی ونډه د سالمې ټولنې لپاره ډېره اړینه ده. همدا ښځه ده چې ټولنه روزي. په هر برخه کې د ښځو کار او د دوی شتون ته اړتیا ده، لکه معلمان، ډاکټران، کلینیکونه، هر ځای کې د ښځو کار او د دې شتون ته اړتیا ده. نږدې او کچېری د موږ ښځې یا ټولنه نالوستي پاتې شي، که د واک موسنی طالبان له واک نه لري، هم چې زموږ ټولنه به ډېره زیاته وروسته پاتې وي، زموږ راتلونکی نسل به ډېر وروسته پاتې شوی وي.
پښتون صاحب، اوس چې څه باندې درې کاله شوي دي د نجونو پر زده کړو دا بندیز لا دوام لري، تاسو د یو نارینه په توګه څه فکر کوئ؟ طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې یوه ورځ بیرته خپل ښوونځیو ته راوګرځي؟
بله، موږ خاص هلمن نه یو، ولې چې دغه تیر په نیم درې کاله کې چې په هغه استدلال چې دوی دغه بندیزونه لګولي دي هغه قابل د قبول نه دی. بې شکه چې موږ بعضې بحثونه لرو، څه اقتصادي او څه اجتماعي، چې هغه ته خور هم اشاره وکړله، اما دا محدودیتونه باید باعث نه شي چې قانونا پر دوی باندې یو بندیز ولګیږي. موږ په خوا کې هم بعضې اقتصادي او اجتماعي ستونزې درلودلې د مکتبو په برخه کې، لیکن د مکتبونو جریان درلودی، انجونې مکتب ته تللې، پوهنتون ته تللې، او موږ پر دغه کوشش کوي چې په دغه سیستم کې اصلاحات راشي، او اصلاحات راله تر ډېر حده پورې اصلاحات راله. نو اوس هم چې دوی دغه دلایل چې په هغه دلایلو په اساس دوی دا بندیزونه لګولې دي، دا دلایل په افغانستان کې خپله زموږ ټولنو او حتی د حکومت بازو غړو پر دې باندې نیوکه کړې ده، او خارجانو خو مکمل توګه باندې نیوکه کړې ده. نو دا استدلال موږ ته قابل د قبول نه دی، او فکر کوم موږ هیله من نه یو چې دغه بندیزونه به په لنډ مهال کې بیرته ایسته سي، او انجینیو ښځې به بیرته پوهنتونو مکتبو ته مخ کړي. موږ هیله من نه یو په دغه توګه باندې بیرته دغه خبر ته چې ټولنه باندې نور مسؤلیت راځي، چې نور لارې ورته برابرې کړو، چې زموږ ښځې او زموږ مېرمنې دغه ځای څخه برخمن اوسي.
د اوهایو پوهنتون استاد ډاکټر هاشم پښتون او د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي، تاسو دواړه ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. معلوماتي ټکنالوژي د هر ورځې په تیرېدو د ودې په حال کې ده او هر ورځ په دې برخه کې نوي بحثونه او پرمختګونه رامنځته کیږي. یو له دغو برخو ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا ده چې د خلکو پام یې ځان ته راړولې دی. دا چې مصنوعي ځیرکتیا څنګه وکاروو او ورڅخه استفاده وکړو د بحث لپاره سره په خبرونه کې د معلوماتي ټکنالوژي کارپو ارشاد مسعود ملمه دی. مسعود صاحب، خبرونه ته خره غلاست. ډیر مننه خوشاله اوسې، سلامت اوسې. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده او خلکو ته څنګه معرفي شوې ده او په اړه ستاسو ارزونه څه ده؟
ډیر مننه. ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي ذکاوت یا ورته هوښی مصنوعي ویل کېږي، نو دا په همدا اساس باندې جوړ شوې ده چې ډیر زیات اسانتیاوي په کارونو کې رامنځته کی. دا د کمپیوټر ساينس یو برخه ده چې تخمینا د انسانانو په شان باندې دا غوړي چې کار وکي، خو انسانان یو احساس لري. انسانان چې د هغه سه احساس او اخلاق او ایموشن لري، مګر آرټیفیشل انټیلیجنس نه لري. خبره ده چې معمولا دا آرټیفیشل انټیلیجنس چې تخنیکی کارونه یا تکراری کارونه دا تر سره کوي، دا معمولا د انسان د دماغ څخه الهام اخیسته دي. هغه کوم عصبي شبکې چې دغه نه الهام اخیسته دي او ډېر ورسته ورځ ډېر زیات پرمختګ کوي. آرټیفیشل انټیلیجنس چې دا د کمپیوټر په خپل هغه پروګرامینګ او کمپیوټر خپل هغه ژبه لري، لکه پایتون، دا په همدغه باندې دا تر سره کیږي. نو په همدې اساس باندې ورسته ورځ ډېر زیات پرمختګ کوي روانه.
که اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا څخه څنګه استفاده کیږي یا موږ څنګه کولای شو چې ورڅخه استفاده وکړو؟
ډیر مننه خوشاله اوسې. مصنوعي ځیرکتیا چې دا موږ تاسو کولای شو د روغتیا په برخه کې د دین استفاده وکړو. بل خبره ده د تعلیم په برخه کې چې ډیر زیات استفاده کیږي، او سوشل میډیا کې ترې ډیر استفاده کیږي. شخصا زه ګرافیک ډیزاینر یم. سوشل میډیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا چې دا د هر یو مسلک لپاره دا استفاده کیږي. څنګه په یو مسلک کې څنګه اوس دا ویب سایټونه ترې استفاده کوي. زه شخصا ګرافیک ډیزاینر یم، په خپل برخه کې ترې زه کار کوم، په ګرافیک برخه کې ترې کار کوم، انځورونه پی جوړوم، ویډیوګانې پی جوړوم، یا هم متن او سکریپټ د دې نه زه کولای شم استفاده کړم.
ښه، تاسو فکر کوئ آیا مصنوعي ځیرکتیا به د انسانانو کارونو ځای ونیسي یا د انسان پر ځای به کار وکړي؟
بلې، مصنوعي ځیرکتیا چې دا د انسان ځای نشنی ولې، انسان خپل ما مخ کې ولې چې دا احساس لري، مګر د دې کچېته د چا کارونه وکي نو شاید دا سہولت رامنځته کړي د یو چا کار وکي، خو د دې ترڅنګ نوري خپل دا یو دندې ایجادای، لکه ډیټابیس او انجینری او د دې ترڅنګ روباټکس سیستمونه، دا خپل یو دندې چې دا نور مونته دندې ایجادولې شي. او د یو څو اشخاص او یادتو هغه تکراری او تخنیکی کارونه چا چې کول هغه کول شي، هغه دندې ریپلیس شي.
خو په افغانستان کې خلک څومره د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا سره آشنا دي، په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
مننه. افغانستان لا هم په دغه برخه کې نه دی او پرمختګ په حال کې دی، چون افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې دلته د برېښنا او د انټرنیټ کمښت سره موږ تاسو مخامخ یو. بل مهمه مطلب دا دی چې عامه پوهاوی نشټواله ورته نشو ویلی، خو کمښت شته د عامه پوهاوی کمښت په آی برخه کې، او مالی ملاتړ هم نشته دی، او د مالی ملاتړ او حمایت سره کمښت سره.
مخکې تاسو د ګرافکس برخې ته اشاره وکړه چې تاسو ورڅخه استفاده کوي، خو کله چې نور معلومات هم په دې اړه موږ سره شریک کړي چې څنګه کولای شو په کومو برخو کې د مصنوعي ځیرکتیا څخه موږ استفاده وکړو یا کوم کارونه لپاره وکړو؟
بلې، چټ جی پی ټي نه تاسو کولای شئ چې دا استفاده کړئ. چټ جی پی ټي چې ډېر زیات مشهور دی، او تخمینا هر اونۍ 300 میلیونه نفر په اونۍ کې دینه استفاده کوي. په اونۍ کې 1500 فقط شرکتونه د دینه استفاده کوي. شخصا تاسو چټ جی پی ټي دا یو سکرپټ ورکي، هغه تاسو ته اماسه ګرافیک ډیزاین جوړي، اماسه عکس تاسو ته جوړي. بل چې د مایکروسافټ بینګ د چالت تاسو کولای شئ تاسو اکس جوړ کړئ د ویډیو لپاره مونږ ډیر سافټویرونه لرو لکه لیناردو په نامه مونږ سافټویر لرو چې دا لیناردو ډاټ آی باندې تاسو کولای شئ سرچ کړئ دا تاسو ته قسم او قسم چې څنګه سکرپټ ورکې هماغه تاسو ته ایمیج کیږي او هماغه تاسو ته تصور کیږي نو دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو په هر برخه کې چې وایست څه نه څه بس په دغه برخه کې باید استفاده وکړئ د ارتفیشل انټلیجنس
خلوی هدف هم دره چې د کارونو اسان کول لپاره د مصنوعي ځیرکتیا څخه کار کول کار اخیستل به ډیر ګټور وي دا ګټه ټولې بیان شولې خو آیا مصنوعي ځیرکتیا کارول کوم ستونزې هم رامنځته کوي یا د مصنوعي ځیرکتیا کارول په اړه اندېښنې هم شته
بلې بلې اندېښنې په یو څو برخو کې شته ځکه د نیمایي کارمندان په دې توقع باندې چې شاید دغه زمونږ استاد سي دغه کوم معلومات چې ورکاو دا بس یو نوي او د دې تر څنګ دا به خوندې نه وي بل خبره دا ده چې دلته کله نا کله چټ جی پی ټی چې دی یا مصنوعي ځیرکتیا ناسمې پریکړې احتمال ډېر شته چې ناسمې پریکړې ورکړي نو د یو څو نقاطو نسبتا د نقصانونو نه فائدې ډېرې دي اما 0% موږ ورته خنشول حتما نقصانونه لري نو 90%
ځات یې فساده خواله لري نور ځل لاس لاس سره زیان نه لري خره وسن کولای شو چې دغه سن چې کرامزکی یا چې نقص لري دغه مخنیوي وکړو مثلا د ساس په خپل کار کې دغه کار د منفي تاثیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي موږ څنګه کولای شو مخه ونیسو
نو د دې لپاره د دوی هغه کوم چې شاش دغه ماډولونه جوړ کړی دی ورسته روزه دوی پکې پرمختګ راوړي ورسته روزه دوی د خلکو باور زیاتوي چې مونږ د دې لپاره اصلاح کوو نو دا اوس تخمینا په یوازې په اوپن آی یا چټ جی پی ټی کې پنځم ماډل راغلی دی چې دا 2015 کې اعلان شوی دوی ورسته روزه کوم غلطیان چې دی د پنځم ماډل دا خصوصیت دی چې کوم غلطیان چې کوي هغه اصلاح کوي خپل او رستا روزا نیو اپډیټ پکې راځي نو دا دغه لړو خلکو کار دی چې دوی پکې پرمختګ راوړي دوی پکې هغه اصلاحات راوړي نو رستا روزا خکې
په افغانستان کې ځوانان ته مو سپارښتنه سره چې دی وکول شي په ټولو ولایتونو کې کاغه نږدې مرکز کې دی لري پرتی سیمې دی له مصنوعي ځیرکتیا څخه په سمه توګه استفاده وکړي
بس مهمه خبره دا ده چې په دغه کې همدا سره که تاسو کوم پروګرامونه د کامه په هاوي وشي اوس د عامه په هاوي او کمخ د کامه په هاوي وشي ان شاء الله موږ هم له خیره سره ډېر پرمختګ وکړو د تعلیم په برخه کې د تجارت په برخه کې د نور سوشل میډیا په برخه کې نو نورې برخه ډېر زیاتې ترانسپورت برخه ده چې تاسو ګورئ چې ډېر زیات مخ کې د ارتفیشل انټلیجنس کامه په هاوي وشي نو ډېر بزر موږ هم پرمختګ وکړو
یوه عمومي پوښتنه دار چې په افغانستان کې لا هم په اصطلاح کاغذونه هغه ډیر کارول کیږي خلکو څخه استفاده کوي خو موږ څنګه کولای شو چې ټکنالوژي ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې حداقل خپل ورځنی ژوند چې دوکانداري دي نور مسایل دي هغه د ټکنالوژي په مخ په مټ باندې مخته یوسو د دې امکانات څومره شته ان شاء الله موږ کوو الکچرتا زمونږ مالی مراته
وشي دغه برخه ته مالی حمایت وشي او کاروشي ان شاء الله او رست روزه موږ پرمختګ کوو خلا موږ دغه چټ جی پی ټی چې دا یا هم اي ارتفیشل انټلیجنس چې دا دوه کاله مخکې دا لن شوې ده راوتی دي او ډیر زیات موږ ته اوس را داخليږي او انده اوس موږ لا هم نوې یو ډالر پرمختګ په حال کې یو دغه تاسو ګورئ انټرنیټ چې دا څلوېخ کاله مخکې رامنځته شوې ده په دل په 1903 کال کې یعنی څه په څلوېخ کاله کې چې انټرنیټ رامنځته شوې ده خو لا هم موږ پکې ډیر زیات روسته پاتې یو روسته روزه به موږ ان شاء الله پرمختګ کوو په دغه برخه کې ارتفیشل انټلیجنس په لا خپل کارونه
خړاول باندې صحیح د معلوماتي ټکنالوژي کارپو ارشاد مسعود تاسو له ارزونه او ګډوس خپې خبرونه کې ډیره زیات مننه
خوشاله
اوسئ قدرمن دوستان دا واد د نن ورځې د سال خبرونه تاسو له ملتیا ډیره مننه تربیه